The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. یو بیا د لوبله میدانه او نیز سپورتي خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري هندوستان او سویلی افریقا د شلوریز نړیوال جام په لوبه لوبوي. د افغانستان او سویلی افریقا لپاره په جوړ شوي ویشتنځای نیوکې شوي دي. د نیمه پیلوبې تر بایللو وروسته راشد خان تازه څرګندونې کړې دي. د اروپا اتلانو لیګ د شپاړس غوره لوبډلو د ناکاوټ پړاو پیل شوی دی او لا هم په شلوریز نړیوال جام کې د مخکښو لوبغاړو په توګه افغان لوبغاړي شامل دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې به په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې په سفر لاسته راوړنو او ستونزو وغږیږو. د خپرونې میلمه مو د کرکټ لوبې مبصر احمد فرهاد فدایی دی. شلوریز نړیوال جام کو ټاکل شوی ده چې سبا یک شنبه د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای لوبه د هندوستان او سویلی افریقا ترمنځ ترسره شي. یا د پای لوبه به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. دواړه لوبډلې په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایللې. په نیمه پیلوبو کې سویلی افریقا افغانستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسېده. هندي لوبډلې بیا انګلستان ته هم په لوی توپیر ماتې ورکړې ده او پیلوبې ته رسېدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د سویلی افریقا ملي لوبډله د شلوریز نړیوال جام پیلوبې ته رسېږي. یا د لوبډلې تر دې وړاندې په نیمه پیلوبو کې ماتې خوړلې دي، خو هندي لوبډلې یو وار د شلوریز نړیوال جام پیلوبه ګټلې ده چې هغه هم د شلوریز نړیوال جام په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
وروسته له هغې چې د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې په نیمه پیلوبه کې افغانستان ته په حیرانوونکي توګه په ستر توپیر ماتې ورکړه، د کرکټ ځینو نړیوالو مبصرینو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي په ویشتنځای نیوکې وکړې. د کرکټ د ټیسټ لوبو پخوانی لوبغاړی سټیون فین او الیکس هارتلی په ټرینیډاډ کې پر هغه ویشتنځای نیوکه کړې وه چې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ نیمه پیلوبه پکې ترسره شوه. په ویشتنځای تر ډیره پورې له دې امله نیوکې وې چې هلته د توپ په سرعت او باونس په منظمه توګه نه و. د دوی په باور چې دغه ډول بې نظمه باونسونه یا بې نظمه ویکټې د لوبغاړو د زخمي کېدو خطر کېدای شي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن ټراوټ هم په خبري ناسته کې ویل، هغه کڅه هم وویل چې نه غواړي ځان په ستونزه کې ښکیل کړي او دا هم نه وایي چې انګور تر ودی، خو په اسانه ټکو کې وایم چې دا داسې پیچ نه و چې څوک وغواړي لوبه پرې وکړي. د نړیوال جام د نیمه پیلوبې سیالي دې پرې وشي. سویلی افریقا وکړه شول چې افغانستان په 55 منډو وسوځوي او یاد هدف د یوې وکټې تر سوځېدو وروسته پوره کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
تغراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان تر نیمه پیلوبه وروسته څرګندونې کړې دي چې دلته درته خبرو.
ډیره زیاته مننه ټولو هیوادوالو نه چې موږ په دواګانو کې یاد ساتلی او پوهیږم په وطن په هیواد ګډ ګډ کې تاسو ټول راجمع شوي او دغه لوبه هم د نږدې نه کتلې ده، په ګډه هم کتلې ده. بدبختانه موږ هغه څه ونه شو کولای چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم موږ لوبډلې کوشش وکړه. همدومره سفر و، همدومره قسمت و. انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دې نه به هم خیلو بي تر سره کو. تاسو ټول نه ډیره مننه، خوشاله.
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
اوس د فوټبال لړګرونو د اروپا یا ایرو کپ د فوټبال جام د ګروپی پړاو سیالي بشپړې شوې. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته سویزرلند، ایتالیا، انگلینڈ، سلواکیا، فرانس، بلجیم، رومانی، نیدرلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، اسپین، جورجیا، پرتگال، سلوانیا، آسٹریا او ترکی لار پیدا کړه. یاد لیک چې د جون په 14مه نیټه پیل شوی و. د اروپا دوه درشو لوبډلو په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړه چې شپاړس بل پړاو ته ووتی. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو به د جون په 9مه نیټه پیل شي او دا د نک آؤټ پړاو دی. هغه لوبډله چې سیالۍ بایلي هغوی په د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي او هغه لوبډله چې سیالۍ ګټي هغوی به کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د اروپا د فوټبال لیګ نیمه پیلوبې به د جولای په 10مه نیټه او 9مه نیټه وي او پیلوبه به د جولای په 14مه نیټه ترسره شي. بیا هم شلوریز نړیوال جام لا هم د شلوریز نړیوال جام د مخکخو لوبغاړو په قطار کې دوه افغان لوبغاړي قرار لري. رحمان الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې تر ټولو مخکخ دی. هغه په اته پاړیو کې په 45 اوسط سره 201 منډې کړې دي. که څه هم هغه په خپل وروستۍ سیالۍ کې په 0 وسوځید خو هغه بیا هم په 2 پاړیو کې 201 منډې وکړې چې تر نورو لوبغاړو مخکې دی. په هغه پسې د آسټریلیا ټریویس هیډو چې هغه د مخکې کېدو چانس ځکه نه لري چې هغوی هم بهر شوي دي. د هند لوبډل مشر روهیت شرما په 3م مقام کې قرار لري او د دې امکان شته چې که هغه په پیلوبه کې تر 40 زیاتې منډې وکړي نو تر رحمان الله ګربز به وړاندې لاړ شي. بل لور ته د توپ اچونکو په ډله کې بیا فضل حق فاروقي تر ټولو مخکښ دی. هغه په 2 سیالیو کې 9 اوورز سره 10 وکټې اخیستې دي او ورپسې بیا د هند هرشدیپ سنگ 15 او افغان لوبډل مشر راشد خان په 3م مقام دی چې 14 وکټې لري. دغه راز نوین الحق هم په دې نړیوال جام کې ډیره عالي توپ اچونه کړې ده چې هغه 14 وکټې ترلاسه کړې دي. همدارنګه د روان شلوریز نړیوال جام د امپیکټ پلیرانو په لیست کې هم رحمان الله ګربز مخکښ دی. هغه په 408.11 پوینټ سره د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه په روان نړیوال جام کې ثابت شوی دی. راشد خان بیا په 3م مقام کې قرار لري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په 2م نیمای کې درته ځانګړې مرکه خبرو. او نیمو په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې په ترسره شویو سیالیو مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، پیلې له سویلي افریقا سره په ترسره شوي نیمه پیلوبې کوو، تمه دې لرله چې افغان لوبډله به داسې توپ وهنه وکړي او د توپ وهنې د ناکامۍ لاملونه ستا لاند څه وو؟
السلام علیکم. سویلي افریقا سره په نیمه پیلوبه کې دا تمه نه وه چې افغانستان به په توپ وهنه کې ناکام شي، مګر دا خبره معلومه وه چې د افغانستان میډل آرډر او لو آرډر کې بیٹسمینانو سکور نه کړی او متاسفانه هماغه څه موږ ولیدل. د ګربز او د ابراهیم جوړه سي ماته شوله، پارټنرشپ د هغوی مات شو، هغې نه وروسته افغانستان ډېرې ستونزې درلوده. خو زمن کې باید کریډیټ د سویلي افریقا تو بچونکو ته هم ورکړي، ځکه چې د هغې کنډیشنز نه ډېره ښه ګټه واخیستله. وکټ ډېره ګرانه وه، وکټ ډېره ګرانه څه سي، وکټه بیخي غیر عادلانه وکټ وه. یو نیم بال پکې بیخي ډېر راجی کېده، بیټسمین زوبلولی شوی. دا داسې وکټ وه چې د رنس بجای د دې ته ویره درلوده تا چې ګواکې کوم توپ دې تا په سر ونه لګېږي، زوبل دې نه کېږي او لاسونه باندې دې ونه لګېږي، ځکه چې بیخي آکورډ باؤنس پکې وو. خو په ټوله کې بیا هم دلته هغه د 4-day کرکټ او ټیسټ کرکټ استعداد لیدل کېدی. سوی تاسولي د سویلي افریقا بیټسمینانو په تېره آیرن مالکم او رضا هینډریکس څنګه د سر توپونه ټاکل کړل او وروسته بیا منډې پکې وکړې.
دا شلوریز نړیوال جام افغانستان ته تاریخي و. د استرالیا او نیوزیلند په څیر لوبډلې ماتې کړې او نیمه پیلوبه ته ووتل. ولې نیمه پیلوبه کې د توپ اچونې انتخاب اول ونه کړ؟
واکن چې غټه لاسته راوړنه ولې د استرالیا ماته ولې د نیوزیلند ماته ولې؟ په دې لوبغالي کې موږ مخکې اول توپ اچونه کړې ولې او بیرته مو هدف پوره کړی اوسې د پاپنګیری په خلاف. خو زه فکر کوم چې دغه یو څو افغانستان باندې سکور بورډ پریشر او دا خبرې ډېرې کېدلې. ګینې افغانستان څنګه چې 500 سیالۍ نړیوال جام کې وښودله چې رن چیزینګ کولای شوئ، دغلته هم کولای شوئ. خو زه فکر کوم چې وکټ لوستل کله کله ډېر سخت دی، سړی نه پوهېږي چې دا دومره آکورډ باؤنس وولري. افغانستان داسې هیلې درلودلې چې خپل بالینګ کې لوی سویل افریقا رئیس سره ولی سولا بل سویل افریقا په چیزن کې ډیر مشکل لري که چیرته تاسو مخکېني لوبې د غوی وګورئ دا خو ډېر وړکی هدف اوسې دوی په اسانه چیز کړی دینې یو سلو شل یو سلو درشو منډو هدف به هم د دوی لپاره ډېر ستونزمن کار و که چیرته پوره کړی وای په موږ باندې نو ځکه هم افغانستان د هغوی ضعف ته په کتلو سره او خپل قوت ته په کتلو سره اول د توپ وهنې پرېکړه وکړه خو داسې سه کله کله پچ لوستل په کامل شکل باندې امکان نه لري او انسان پکې غلطي کولی شي او زه فکر کوم چې موږ ته په کار اوسې توپ اچھا وہ نا کلو والا ہو گیا ساؤتھ افریقہ اس حکم ڈسپلن والے والے بک فکر نہ ہو میں سیکھا اول کے دوم بیٹھیں گے تمہارا دماغ کے پتو پہننے کے فرق رکھا ویسے کسی کوئی مکت ہیٹس روم رانے کے وکٹ ٹو وکٹ او بل باڈے باندھے باؤنسر یا کم لائن سے رباڈا باندھے رباڈا بالنگ کی ٹاپ آف دی آف اسٹمپ ہٹی رائٹی اللہ آئندہ آؤ ہمارا دو وکٹ ہے تو رباڈا تقریباً دلو بچے رہا اور بدل کر لو افغانستان باندھے واچو
د کرکټ مینوالو ویل چې افغانستان له ګربز او ابراهيم پرته بل مسلکي توپ وهونکی نه لري همدغه سیدا
ګوري مسلکي لوبغاړي خو لرو خو فام یې نو او موږ ته کومې ډول کې هغه پرفارمنس نه شو کولای چې موږ زموږ هیرو درو بالکل دغه په لوبډاله کې ابراهيم ډېر مسلکي لوبغاړي دی بل رحمت شاه ډېر مسلکي لوبغاړي دی او خپل ګربز اٹاکینګ او خپل پروفیشنل کرکټر دی اور بس یہ رکھا تھا کہ ورثہ نوبیا محمد نبی اور امداراز نجیب الازدران یعنی دا ټول خو پیوري لوغاری دي خو بس کله سي تاورز نه نه بس نه او افغانستان روز متاس خان نه ولا بلدان سي افغانستان لوغاری ستړي بل او دا ستړي په کرکټ کې ډیره غټه خبره ده دوی دا منه وکړي او سکیډولینګ صحیح نه نو دې مسائل ته به هم ګورو نو لکه چې د افغانستان خاطر بخت کم او
افغانستان کے
فکر کو مسیح رحمت شاہ دی مونږ دریم لپاره بهترین لوبغاړی دی دریم پوزیشن لپاره او زه فکر کوم چې تاسو ټی 20 کې هم وته جای جوړې کې پسره کوم چې مونږ لوبډلی لوبا کړی دا او دریم پوزیشن لوبغاړی کې دوی تر اوسه هغه سه به اعتبار لوبغاړی نه پیدا کړی سي حساب پرو کړی سي نو زه فکر کوم چې رحمت شاه لپاره دی مونږ په ټیم کې دریم پوزیشن باندې هم جای جوړې کې دې ته جوړې دی افغانستان بیټینګ دا حشمت الله شهیدی ته په څلورم پوزیشن باندې هم راوستل سي لکه هغه په ورځ نه شاله کې بلکې شلو شاله کې هم د پالیس استغاثه شرکت کې په ټوله کې نو نوی ځوانان لګیا دي را څرګندېږي په فور ډے او په تھری ډے او په ون ډے لوبو کې سے په کورنۍ کرکټ کې کیږي هغه ځلیږي ماشاء الله خو خامخا موږ به دې ته په تمه یو سي چې کرکټ بوټ لوبه څه دوی ته ملي ټیم ته فرصت ورکړی سي ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کړي او انشاءالله دوی لوبه وګورو موږ سره اکرام علي خیلم دی اکرام علي خیلم ښځه لیدلې ده مخکې خو دا څو وخته په آخر کې د دوی ډېر ښه فهم نو بل موږ سره شاهد الله کمال ده شاهد الله کمال هم ښه لوبغاړی ده متاسفانه چې هغه څومره د پرفارمنس ده خو ځینې کېدله د لوبغاړو د تیرو څو لوبو کې هغومره پرفارمنس نه ده کړی خو استعداد کې شک نشته او خامخا کولی شي د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي انشاءالله نو سخت پوښتنه ده واقع در ته یم ځکه چې په کورنۍ کرکټ کې ماشاءالله ډېر تکړه کار شته خدا داسې دوی لپاره دغه د ملي ټیم او کمپونه ته د راتګ لاره هواره شي او موږ دوی وګورو نو مانشا ښه بیټسمن د سنډر 19 کې لوبېدلی ده ښه بااستعداده لوبغاړی ده همداراز زه فکر کوم چې موږ په انډر 19 کې علاقه شته چې په بل باندې کار وشي او ملي ټیم برخه شي انشاءالله کولی شي دغه ته شرکت وکړي
له دې شل ورځ نړیوال جام افغان لوبډله منیجمنت او اداره باید څه زده کړي همدې لوبډله سره مخ ته ولاړ شي که څه بدلونونه په کار دي
بالکل شل ورځ سیالیو دغه جام خو دې موږ لپاره یو ډېر بریالی جام وو خو زده کړې همدغه دي چې په کار ته موږ مډل آرډر باید را مخ ته شي او خپل کارکردګي وکړي او افغانستان لپاره لوبې وګټي بالکل لوبې خو به بدلون خامخا راځي او د بدلونونو په هکله خبرو کو هغه همدا ده په ځانګړې توګه باندې چې باید موږ سپیشلیسټ بیټسمنان په لوبډله کې راوخو موږ سره آلراونډران بیخي ډېر وو ماشاءالله او داسې آلراونډران موږ سره وو چې موږ د هغوی توپ اچونې ته بیخي ضرورت ورسو نو ته بیا چېرته داسې آلراونډر چې توپ اچونې ته ستا ضرورت نه کېږي نو بهتره ده چې تو چای باندې سپیشلیسټ بیټسمن ولوبه یره دنی تاسو مخکنی سوال په تړاو باندې موږ سره اسحاق رحیمی ماشاءالله په میډل کې ښه بیټسمن ثابت دی لسی سکسز ډېر زړور لوبغاړی دا او کولای شي چې ان شاء الله راتلونکي کې افغانستان لپاره ښه نتیجه وکړي.
د هند او سویلي افریقا ترمنځ په لوب کې دونکو د ستاله اند غټون کې لوبډله بچوک وي ته چا لوبډله متوازنه در تبريخي.
د هند او سویلي افریقا لوبډله خو لوبډله خو دواړه پیاوړي دي خو شاید د هند په لاره کې تر نه یې ځکه چې هند ماته نسبتا متوازنه ښکاري او بلدا چې دوی بیټنګ کې روهیت شرما او سوریا کمار او همدارنګه شیوام دوبه یعنی هغه غټ ستوریستا او روزا په ښه کارکردګي هم کړی دا کولی تر اوسه په منډې کې دی کړی کولی تر اوسه تکای پاتې ده ک ویرات کولی سویلی به سویلی افریقا په خلاف په پایلو کې منډې وکړلې نو هغه کولای شي چې سویلی افریقا څخه دغه لوبه وګټي په یوازې لاس نو دغه یو خطر سره خو ته سویلی افریقا هم که کرکټ کړی دی تر اوسه لوبه نه ده بایللې اول ځل تاریخ کې به د سی سی سي هغه لوبډله به د نړیوال جام شلوریزو سیالۍ اتلولي وګټي چې هېڅ لوبه یې نه بایللې نو بس دغه تاریخ به جوړېږي خو بیا هم که چېرته دواړو ټیمونو پرتله کوو سویلی افریقا بایلن کې کدي سوره باړه او مارکوس یانسن اوس په فنګ کې اوپر راغی یعنې مخکې دومره ښه بالینګ نه وکړ هغه لفټ آرم اینګل روهیت شرما په عذاب اورېږي سکسید دی پایل ته کوم کې روهیت شرما همیشه د دې لپاره ډېر ښه او پیاوړی پایل ورکې هغه ته بیا د دې په بیټنګ کې کوینټن ډی کارلوس اوس منډې نه دی کړی او آیډن مارک هم اورېزا هینډریک د افغانستان په مقابل کې لږ څه فام کې راغلو نو کوی فام کې کولای شي سینډ لپاره هم د ستونزې جوړې کړي نو په ټوله کې متوازن لوبډلې دي دواړه ځکه خو پایلو به تلاره پیدا کړې ده او ځکه خو اوس یو لوبه هم نه ده بایللې خو بیا هم که پرتلې وځي نو هینډ مارک خیال باندې راځي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې او د لپاره زمنګ اونیز سپورتي خبرونه هم دومره وا پات ورسیده تر بیا مول الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
اوما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاوی د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي اوما ورځ کې مهر کله کوم نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه هغه امریکایي یو سل 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کال پسې ماسټری بشپړه کړه په بل چراخ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملافظ الرحمن د ویری حال هم درته لرم په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو کورس دی تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکی لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه طالبان د دوه کانفرنس ته د زبی الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یو خځه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ مرمنه نه ده بدلې
د دوه او د ویانا کانفرنس وړ د پردیو تر لاس لاندې مستر چې طرح او بنسګری افغانان نه دي نو په دې لحاظ د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کې د افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نو مو ماته د دوه متعلق ماده مارچ د میاشتې نشکل دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته باندې جون په میاشت کې وي ما دا ویلو چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناسته ونه ناکامي
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات ازادي رادیو تر رسیدلي مکتوبونه خي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متي الحق او مرستيال مولا نور الدين ترابي ترمنځ د مقررې پر سر اختلافات اوج تر رسیدلي دي
د سره میاشتې د اصل کې کوم اختلافات دي د دغه مشان ترمنځ چې رئیس وزراي یو څو په تشدې مکتوبونه ورکړي مشکل په کم ځای کې ده کار اهلکار ته نسپارل دي چې تر کار اهلکار ته سپارل شوی او دا وظیفه د رئیس وزرا یو داسې شخص ته سپارل شوی و چې هغه په کار باندې پوهېدل نو آیا ته فکر کوې چې هغه د مدري د محمد علیه دا به ډاټ له موږ څخه ورکول
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوګ او شیرین سفر افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت دی افغانستان لپاره موږ تاسو کولای شو چې موږ ځل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو استرالیا ته ماته ورکو او موږ تاسو ته ټول خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دی دی افغانستان په بیډینګ کې چې دی دوه لوغړی په ټاپ فایټ کې دی کومګه دی بولینګ ډپارټمنټ تراسو درې لوغړی موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دی نو چې دا دی افغانستان دی کرکټ لپاره ډیر زیات غټ اچیومنت ده
افغان لوبډلی لوغړی په ټول ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځه ځغلول هم ستری ماشي په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوه درې مناسته پیل شي طالبانو دغه ناستې ته د زبی الله مجاهد په مشرۍ د پلاوی استولو ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د ایوي مرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی د بلمړې زلوی چې طالبان د ایوي مرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون بکی دا سره پورونه هم شته چې ناستې ته افغان خزی د طالبانو په غوښتنه نه دی بلل شوی او اټکل شته چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د خزو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالی له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالی سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د خزو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه لغرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوحه واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بلخوا راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د جی و هیوادونو مشرانو یو لیک استولې چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خانه د خبر دغه شو چې دی فعلاً د ته په دی خوشاله ذبی الله مجاهد راشي، ځکه ذبی الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې په دی پوهېدي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دی پوهېدي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دی، هغه کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پې نه پوهېږو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کې او د حل لارو ته پیدا نه کې، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرات مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابی ریاست الوزرات د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي، د سری میاشتې اوسنۍ رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه د تبعیت تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابی له مولوی متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپل خوښي مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابی وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپل ټولو ریاستونو ته خبرداري ورکړه چې نور الدین ترابی له غیابت نه په استفاده په پخوانی واکونو بسنه نه ده کړی او لا نور واکونه ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوی مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابی لخوا استول شوی ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصول سره په ټکر کې دي او دې به پاړه له ملا حسن اخون سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره د ملا ترابی ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرري لپاره استول شوی پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغه اسناد په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو د دې اداري وی سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي د مرستيال ملا ترابی او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یو اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو ریکول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ما تحتوسیږي، مګر هغه په دې کچه توسیږي چې دا ما تحت څنګه د خپل ما تحت وساته ما څنګه لوړ لاړ نشي څنګه مخنی ولې شي او څوک چې ما تحت ته هغه کوشش کوي چې څنګه کوم اسناد پیدا کړم کوم ثبوت پیدا کړم چې ما مشر کوم غلط کار کوي چې دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم د هیڅ شي او زه چې د موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص د موقف ته راشي کوشش دا هیڅ شي دا په ځنې اداراتو کې شته دی. د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوی دا چې ځنې تاسو پورې به هم در رسیدلی اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلی بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بیساریو بریاو تیرونی د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربېره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوری غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلی په تلو تیرونی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلې ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستيال امر الله سالي هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او سارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په خمو موقف کې قرار لري او هیله هم دا چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي دا او لا پرمختګ وکړي پایلو به تلا لار عمومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه زده وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل سره کوم چې پالکانو کې هغه سپیریټ واچو سره کوم چې الکانو تا کانفیډنس ورکړه الکانې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکول هر چا ته ماته ورکول شو. کتا سو دی هغه خبرې واوري چې کله به هغه دی پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې نو هغه بدا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسیپیشن لپاره نه راغلي دي برخه اخیستو لپاره بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي واو غي ځان شوم کو.
بل خو په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوې. د ننګرهار خلک ازادي رادیو ته وایي مخابراتو څلورلارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده، خو په خوست کې بیا یو شمېر کسان ازادي رادیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې ازادي رادیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواري کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي رادیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي.
Woo!
او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي. بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پی وسلوال وځپی او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پی وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغه عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بللې ده او ژر تر ژره د دغه عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوی دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د سیمو کې خپل نورې نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر مې اس پښتون کمانډ علاقې مې اس پښتون وطن مې سکندر کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی ابھی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت کو یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے مت آپ، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رستہ بھول جائیں گے.
پښتانه پرېږده سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور سره څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفګان نه کولو ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه فایر کټو. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرل کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړي، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څیر ټول پاکستان فوج کې یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظر به کوري او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې وختلې له دیر خارنه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یا د پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2023 کال لووړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال می میاشت کې خبر کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیق شمیرې نه وی وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو پر اړه څه نه دی ویلي.
کېدای شي دا د دې د وژنې او سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړي په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلي وسیږي او هغه د درې کال د دې سره مرسته هم کوي وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو دې دوه خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي په بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې طالبان بیرته د موقف څخه لرې کړي د دې په بدل کې چې سوګراوي، یا کېدای شي همدغه د دوه کومه ناسته چې د ناس په خاطر باندې هم خطر کړی وسی تر څو د یو فشار په توګه باندې دی تر واخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې د استعمال کړي. نو مختلف انګلون څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګور وخت او حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي، دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسی. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسی، یعنی کچیر جمهور پال د سپینه ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقت سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمیدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوه دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوه پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوه را روانه غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلی د دوه د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلې او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ته چې هیواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تبصره نه ده کړې، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي و چې ګډونوال د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیریونه یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیزو الفاظو کې راټولولې هم سختي. تیریونه په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی یو کمسن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانی او چنګیزی مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نو موري ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوی دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزا وی ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچا غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستانه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروغوښتي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوغوښتي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکه مروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترېنه شي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې د ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے. حضرت
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتل ولې او بریاوی هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګټ شي او ګڼې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونی یو ور بیا په هغه لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیسته او چې افغان لوبډلې ورته سکهال نړیوال جام کې ماتې ورکړې و.
حضرت
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخۍ هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچولو. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د خزو په تعلیم کې دی. او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر خزو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورد پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټری ته داخله وکړه. خو میړه یې جورج هسلو همغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په یغه مهال د تیزیس لیکلو کارونه روان کړو چې ماستری ترې پاتې شو. خو درې اتیا کال وروسته دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهانو ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څیړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکاران له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږیدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ارګو سمندر کدی راتا د دنیا زمون شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پی وار خطا راتاو می توفانو نا دی دجون دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ترخی
خدای لوګه لوګه ما خام دې سوکم خدای لوګه لوګه ما خام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام